جواب نمیتا میشه شما مستقیم پیام تان ثبت بکنین باز ما در برنامه آینده او را استفاده میکنیم. البته بهترین نظر هر کسی که داشت با او جایزه هم در نظر گرفته شده. وقت برنامه ما میجا به پایان میرسه، تا یک ساعت دیگر همکارم صفی الله ستانگزه با شما اوقات خوش داشته باشین.
من انا روزوخی هستی یو کلیز رغونو رادیو دراما او بیا ورپسې ژوندې باسي تاسو ته وړاندې کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دغه پروګرام تر یو لسو دوام کوي. په دوی منیمه کې د نوې فکر پروګرام درته خبرو. خو په لومړی نیمه کې اوري چې افغان مشران ډونالد ترامپ ته د واک د انتقال په درشل کې هیله ښکاره کوي چې د هغه په مشرۍ د امریکا نوې اداره به د تروریزم په لمنځه وړلو زیات تمرکز وکړي. د اوباما د تکلنې دورې لاسته راوړنې او خندونه او داراس هغه څه چې اوباما ترامپ ته په میراث پریښې دي په افغانستان کې په دې ټولو موضوعاتو باندې تحلیلي راپورونه هم په همدغه پروګرام کې درته خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. او رچې افغان طالبانو ویلي عربي متحده امارات ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان په جنوب ولایت کندهار کې پر عربي ډیپلوماټانو دوی برید نه دی کړی. د کرکټ ملي ټیم نن د سهارا جام په نیمه پایلوبه کې له عمان سره مخ کیږي. او د هماورې چې د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن کې د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو لپاره امنیتي تدابیر زیات شوي دي. پوره خبرونه. افغان طالبان هڅه کوي عربي متحده اماراتو ته بیا ډاډ ورکړي چې د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې پر عربي ډیپلوماټانو په برید کې دوی لاس نه لري. په قطر کې د طالبانو دفتر یو لوړ پوړي غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي افغان طالبان په پام کې لري یو پلاوی ولیږي چې د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره وګوري او هغوی ته د تسلیت ورکولو ترڅنګ واضح کړي چې دوی د کندهار په برید کې لاس نه لري. دغه طالب مشر ویلي دوی په افغانستان کې یو شمېر بهرني ډیپلوماټان او ماموریتونه په نښه کړي، خو د اسلامي هیوادونو ډیپلوماټانو ته هیڅکله زیان نه دی سواله. د کندهار په 14 کې چې د جنوري په 10 نیټه په کندهار کې د والی پر میلمستون وشو، د 15 عرب ډیپلوماټانو په ګډون 12 تنه وژل شول. که څه هم تر اوسه د دین پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو افغان چارواکي د پیښه د طالبانو او د پاکستان د استخباراتي کړۍ کار بولي، خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. عربي متحده امارات یو له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې په 1990 کال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و. تمه ده د افغانستان او نمی او عمان د کرکټ ملي ټیمونه نن د عربي متحده اماراتو په دوبی ښار کې د سهارا جام نیمه پایلوبه وکړي. د غلوبه د افغانستان په وخت په لسنیمو بجو پیلېږي. تر اوسه پورې افغانستان په ګروپي دور کې درې پرلپسې لوبې ګټلې او د جدول په سر کې ځای لري. اخوا دویمه نیمه پیلوبه آیرلند او ګاونډی سکاټلند سره ترسره کوي. د غلوبه په دوه نیمه بجو ده. که چېرته افغان ټیم نن نیمه پیلوبه وګټي، نو ماښام به فاینل هم د شپې په شاوخوا 8 بجو ولوبوي. ترکمنستان وایي په پام کې لري د ټاپي په نوم د ګازو د نلیکې سره په څنګ کې د برېښنا د انتقال یو پیاوړی مزی هم جوړ کړي. دا خبره د ترکمنستان حکومت پرون رسنیو ته د یو پیغام په استولو کړې ده. په پیغام کې ویل شوي دي چې د دغې کار هدف دا دی چې وکولی شي د ګازو د نلیکې په اوږدو کې زیربنایي تاسیساتو ته د برېښنا رسولو سربیره د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته هم برېښنا انتقال کړي. ترکمن حکومت دغه راز ویلي د برېښنا د صادراتو ډیرول کولی شي په لومړي سر کې په افغانستان کې د لویو تاسیساتو په جوړېدو سره خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. ترکمنستان له تیرو 20 کلونو راهیسې افغانستان ته په کښته بیه برېښنا صادروي. رازو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن کې د نوي ولسمشر ډونالډ ترامپ د لوړې مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. واشنگتن په ځینو سیمو کې له هغې ډلې د کانګرس ودانۍ ته نږدې استنادي دیوالونه درول شوي او د لا زیات امنیت د ټینګښت لپاره په ځینو سیمو کې موانع ښودل شوي. د نېشنل مال شاوخوا ته امنیتي موانع رامنځته شوي او تخنیکرانو تېر ماښام د لینکلند یادښت په ځای کې چې تمه ده ډونالډ ترامپ پکې لنډه وینا وکړي خپلې وروستۍ آمادګۍ نیولې. واشنگتن ته له رسېدو وروسته ډونالډ ترامپ په یو پوځي الوتکه کې له خپلو نورو جمهوري غوښتونکو ملګرو سره د آرلنټن ملي هدیرې ته ورغی، هغه هدیره چې د امریکا د جګړو ډېر قربانیان پکې ښخ شوي. ښاغلی ترامپ ژمنه وکړه چې په واشنگتن کې به واقعي بدلونونه راولي او هیواد به چې له ژورو اختلافاتو سره د ده په خبره مخ دی یو موټی کړي. سپینه مانی وی په لیبیا کې د امریکا د هوایی بریدونو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې څه باندې اتیا وسلوال وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر پرون یوې خبري غونډې ته وویل په وژل شویو کې تر ډېره هغه کسانو چې په اروپایي هیوادونو کې تروریستي بریدونه پلانول.
In Libya, our Africa command conducted airstrikes against two ISIL camps.
Ali Katraway په لیبیا کې زموږ د افریقا د څنګه قومندانې د اسلامي دولت ډلې پر دوو کمپونو هوایي بریدونه کړی دي. لومړنی راپورونه وایي د غبریدونو تر اتیا ډیر داعش وسلوال وژل دي. مهمه دا ده چې دا بریدونه مستقیم د دې ډلې پر هغو غړو و چې د بهرنیو حملو تراهان وو او په فعاله توګه زموږ د اروپایي متحدینو په وړاندې عملیات پلانول. د پنټاګن ویان پیټر کوک د جمعې په ورځ په جنوري په نولسم وویل په دغو بریدونو کې هغه داعش وسلوال په نښه شوي چې په 2016 میلادي کال کې د امریکا په ملاتړ د لیبیا ځواکونو له سرت ښاره ایستلي وو او دوی د دې ښار جنوب ختیځ ته په 45 کیلومترۍ کې نور کمپونه جوړ کړي وو. د امریکا د ولسمشر براک اوباما ادارې د هغو اسنادو وروستۍ برخه خپره کړه چې امریکایي کمانډویانو په 2016 میلادي کال کې د پاکستان په ابتاباد کې د اسامه بن لادن پر پټنځای د برید پر مهال ترلاسه کړي وو. استخباراتي چارواکو په تیرو دوو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د دغو اسنادو د خپرولو لپاره کار کړی. د دې افشاګرۍ په وروستي قسط کې 49 اسناد دي او په دې کې هغه لیکونه هم شامل دي چې بن لادن له خپل مرستیال او کورنۍ سره تبادله کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي متحده ایالات به د سوریې د سولې په اړه په پلان شویو خبرو کې بربلنه غور وکړي. د سولې د خبرې د جنوري پر 28 نیټه یعنی د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ترامپ د کاري دورې تر پیل درې ورځې وروسته د قزاقستان په پلازمینه استانا کې کیږي. دغه امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي واشنگتن په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړې او تر غور لاندې ده. وروستی خبر دا چې د سلوانیا حکومت په پام کې لري خپل 50 سرتیري لاتویا ته واستوي. دا کار د ناټو د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي په بالتیک هیوادونو کې د ناټو حضور پراخ کړي. خو د سلوانیا چارواکي وایي پر دې اقدام به لومړی د هغه هیواد په پارلمان کې بحث کیږي. په یوکراین کې د روسیې د مداخلې وروسته په بالتیک هیوادونو کې لکه استونیا، لاتویا او لیتوانیا کې د روسیې لخوا د تیری کوونکو اقداماتو په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېرې شوې دي. دغه درې هیوادونه د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه وو چې په 2004 کال کې ناټو سره یو ځای شوی. دا د سیمه او نړۍ مهم خبرونه. مننه چې ازادي رادیو ته موږ غوښنیوالې. ازادي رادیو په ټولش پګنی منځنۍ چپا او اف ام سره شرپین ځوان دي خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه په ازادي رادیو دات اورګ پاڼه باندې کتلی شئ. افغان حکومت لخی د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره به هم له تروریزم سره په مبارزه ډیر تمرکز ولري. د خبرې د ولسمشر وایند هارون چخنسوري پرون وکړي.
دو سال گذشته رابط افغانستان با امریکا یک رابط استراتیجیک و دو همکار خوب بوده و همراه اداره جدید ایالات متحده امریکا این رابط گسترش پیدا میکنه.
تمده نن شپه د افغانستان په وخت د امریکا نوې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړه وکړي او براک اوباما خپل کار پای ته رسوي. اوباما ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به جګړه ختموي.
The longest war will come to a responsible end. That gives us an opportunity to step back.
اوباما له دغو خبرو دوه کاله اوړي خو تر اوسه هم جګړه نه ده پای ته رسېدلې. کارپوهان وایي افغانستان کې ترامپ ته یوازې جګړه او ناامنۍ له اوباما په میراث پاتې دي. په دوم پروګرام کې هم د نوی فکر اونیز پروګرام تاسو ته خبرو. رازول لمړي مطلب ته افغان مشرانو د امریکا د واک د انتقال په درشل کې هیله مندي ښکاره کړې چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان ملاتړ ډیر کړي او هم به په سیمه کې د تروریستانو د ځالو پر لمنځه وړلو ډیر تمرکز وکړي. کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان نامناسب امنیتي وضعیت کنټرولول به د امریکا د نوي حکومت په وړاندې یوه لویه ننګونه وي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د په داسې حال کې چې نن د جنوري 6مه په امریکا کې واک له دیموکراتانو څخه جمهور غوښتونکو ته انتقالیږي، افغان مشران د واشنگتن د همکارۍ د دوام او لا پراخېدو هیله لري. دوی تمه لري چې د امریکا نوې دربه په سیمه کې د تروریزم د ځالو له منځه وړلو ته لا ډېر پام وکړي. افغان چارواکو په وار وار پاکستان تروریستي ځالو ته په پناه ورکولو، تجهیز او په وسلو سنبالولو تورن کړی دی. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د کابل او واشنگتن اړیکې ستراتیژیکي او د ګډو ګټو او ګډو ګواښونو باندې متمرکزې دي.
رابطه افغانستان با امریکا رابطه بنیادین بوده و رابطه استوار بر منافع
دی. وای د امریکا و افغانستان اړیکې بنسټیزې دي او پر ګډو ګټو او ګواښونو ولاړې دي. په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان او امریکا اړیکې د دوه همکارانو ستراتیژیک اړیکې وې او د امریکا له نوې ادارې سره بد اړیکې لا شي سي. تاسو شاهد یاستئ چې د افغانستان ولسمشر د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره ټلیفوني خبرې کړې دي.
شمور منتخب ترامپ هم داشتن.
د افغانستان د اجرائیه ریاست ویاند هم هیله ښودلې چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان د امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره خپل همکاري تنظیم او پر پاکستان بل ډیر فشار راوړي. مجیب رحمان رحیمی یو ځل بیا پاکستان د تروریزم په ملاتړ تورن کړ.
دوار هستیم که ای همکاری ادامه پیدا بکنه و یکی از
دیوی هیلمن یم چی دا همکاری دوام وکړي او د دې همکاری لازمه داده چې پر پاکستان پسیمه کې د تروریزم د حامی په توګه فشار راوړل سي. شغلی ترامپ په خپل انتخاباتي مبارزو کې دې مسالې ته اشاره کړې و. هیله لرو چې د امریکا نوې اداره د افغانستان د پوځي وضعیت په درک کولو سره له افغان حکومت سره خپل همکاری تنظیم کړي.
همکاریایش با حکومت افغانستان شکل بده.
ډونالد ترامپ که هم د خپل انتخاباتي مبارزو پر مهال د افغانستان په اړه څه نه ویلي، خو تر هغه وړاندې یې ویلي و چې واشنگتن به په افغانستان کې خپل پوځي حضور وساتي، ځکه په ګاونډ کې یې اټومي وسله لرونکی پاکستان پروت دی. په واشنگتن کې د سیاسي چارو افغان څېړونکی محمد شفیق همدم له ازادي راډیو سره پر ټلیفون وویل چې افغانستان او امریکا ستراتیژیکې اړیکې لري. خو د ده په وینا ښاغلي ترامپ وروسته له هغه چې استخباراتو معلومات ورکړل په خپلو وروستیو څرګندونو کې د افغانستان د ناسم
په رپورټ کې مو واوریدل چې افغان مشرانو د امریکا د واک د انتقال په درشل کې هیله مندي ښکاره کړې چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان ملاتړ لا ډېر کړي او د تروریزم په ختمولو کې به له دغه هیواد سره همکاري وکړي. په همدې موضوع کې تمکیږو هغه دا چې د امریکا نوې اداره په افغانستان کې لوی مسؤلیتونه لري. دا خبره یو شمېر کارپوهان کوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به د جنوري په 6مه د جمعې په ورځ سپینه ماڼۍ او ورسره یوځای د ولسمشرۍ ټولې چارې د دغه هیواد منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ته وسپاري. په دې اړه کلونه کېږي چې جنگ افغانستان قرار نه دی پریښی. زرګونه امریکایي سرتیری د باراک اوباما په امر د دې جګړې د مخته وړلو لپاره له خپل ټاټوبي زرګونه کیلومتره لرې افغانستان ته راغلل. اوباما ویلي و چې د خپل کار تر پایه مخکې به د دغو سرتیرو شمیر لسو زرو ته راښکته کړي. هغه همداراز په 2014 کال کې ژمنه وکړه چې د خپل هیواد تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسوي. دی وایي زموږ تر ټولو اوږده جګړه به په مسؤولانه توګه پای ته ورسیږي او دا به یوه موقع وي چې نور شاته شو. اوباما چې کله 8 کاله مخکې سپینې ماڼۍ ته ورغی 180,000 امریکایي سرتیری د افغانستان او عراق په جګړې بوخت و. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو له ژمنې سره سره اوس هم د امریکا تر ټولو پر مصرفه جګړه نه ده ختمه او 8,400 امریکایي سرتیری په افغانستان کې پوځي ماموریت لري. هغه څه چې اوس ختم شول د باراک اوباما د ولسمشرۍ 8 کلنه دوره ده. ډونالډ ترامپ ته د باراک اوباما یو چې په افغانستان کې ورپریښی دغه هیواد ناامنۍ دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د مرستیال او د افغان چارو د شنونکي اندري ویلدر په حواله لیکلي چې په افغانستان کې وضعیت لا پسې خرابیږي، خو ویلدر دا هم وایي وضعیت تر هغه بریده نه خرابیږي چې طالبان بریالي شي او افغان حکومت وپرځیږي. د پوځي چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل بیا وایي د ډونالډ ترامپ اداره په افغانستان کې لوی مسؤلیتونه لري.
یک دوری بسیار مشکله برای ترامپ باقی گذاشت و ای که دریجه داعش به وجود آمد.
دی وی اوباما ترامپ ته یو ډیره سخته دوره پاتې کړه. دلته یعنی په افغانستان کې داعش او د طالبانو دیارلس ډلې منځته راغلي. د اوباما په دوره کې افغان پوځ په یوې سپکې او کمزورې وسلې سنبال پرېښودل شو. اخوا ډونالد ټرمپ ویلی هیواد به له ملت سازی وباسي. هغه فاکس نیوز ته سکالو ویل چې زه به په افغانستان کې پاتې شم، له دې کاره کرکه لرم، خو تاسو په پاکستان کې اټومي وسلې لرئ نو ځکه هم زه دا کار کوم. ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه تر انتخاب لږ څه وروسته له افغان ولسمشر سره په ټلیفون هم غږېدلی و او په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزې او په پاکستان کې د تروریستانو د امن په تنظیمو په لمن وړلو بحث کړی. خو د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه لږ تر لږه بریالۍ شي څه باید وشي؟ دا پوښتنه پوځي کارپو جاوید کوهستاني داسې ځوابوي چې باید د امریکا نوې اداره افغان پوځیان په درنو وسلو سنبال کړي. ښاغلی کوهستاني دا تمه هم کوي چې د ټرمپ اداره په پاکستان لازم فشار راولي څو د تروریستانو امن ځالې له منځه یوسي.
انتقام یک گروه کرد قاطعانه برای مبارزه با حراس افغانی نیروهای مسلح افغانستان مخصوصا با تجهیزات سنگین.
خاله کوهستانی وی لطرحګری سره د مبارزې لپاره باید یو قاطع کړنلار غوره شي. افغان وسلوال پوځ باید په درنو وسلو سنبال شي، د مرستو کچه زیاته شي، څو په سیمه کې د ترهګرۍ مخه ونیول شي، په پاکستان هم فشار راوستل شي چې د تروریستانو زالې اوران کړي
چې به تونه کنټرول وکړن جریان شورشګری در افغانستان منهدم وکړن پایګاره.
د پاکستان په اړه بیا د ټرمپ د پریکړې او ستراتیژۍ جزئیات هم روښانه شوي. ټرمپ په 2012 کال کې د پاکستان له مشرانو انتقاد وکړ او اشاره یې وکړه چې د پاکستان د پوځ زینو کړیو د القاعده شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن ته چې د 2012 کال د می په 2مه وژل شو په خپل خاوره کې ځای ورکړی وو. ټرمپ همدارس په خپل ټویټر لیکلی وو چې پاکستان زموږ ملګری نه دی، هغوی ته میلیاردونه ډالر ورکړی دي خو څه مو ترلاسه کړی دي. سوله هم یو موضوع ده چې په افغانستان کې د جګړې د بریالۍ کولو د سمې تر څنګ ډیر خلک ورته پته مدي. د کابل پانتون استاد نجیب محمود هم په دې باور دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرول باید د امریکا د نوې ادارې د کار په لومړیتوبونو کې وي.
کارخانګي مهم در راستای دستورکاری ترامپ در کابل افغانستان وجود داره. مسئله سال
د افغانستان په وړاندې د ولسمشر ټرمپ لپاره ډیره مهمه کورنۍ دنده موجوده ده، د سولې او جګړې انتخابونه. خو جګړه په دې زیاته مطرح ده چې تر اوسه سولې په افغانستان کې نتیجه نه ده ورکړې. په لومړي ګام امریکا یو سولهییز افغانستان ته اړتیا لري، دوم دا چې د سولې له بهیره ملاتړ وکړي ځکه مصرف یې کم دی. نو که چیرته د سولې انتخاب کار ور نه کړي جګړه خوشته، خو دا انتخاب به د امریکا لپاره ډیر قیمتي تمام شي. له افغانستان سره د امریکا د مرستو دوام بیا هم د امریکا له نوې ادارې د افغانستان د ملي وحدت حکومت غوښتنه ده. د افغان حکومت اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې ویل د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره له تروریزم سره په مبارزې کې د افغان حکومت لاسنیوی وکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت لرمې سکیدو وروسته په کابل کې د افغان چارواکو او د امریکا د سفیر او د ناټو د خاص استازي لخوا دوه امنیتي او دفاعي تړونونه هم لاسلیک شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو تړونونو د لاسلیک په مراسمو کې اعلان وکړ چې کچیرته د افغانستان په خاوره حمله وشي، د افغانستان متحدین یعنی امریکا او ناټو به په ګډه اقدام وکړي. مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ دوهمه او وروستۍ دوره نن پای ته رسیږي. منتخب ولسمشر به د واشنگتن په وخت په 11:30 لوړه وکړي. اته کاله مخکې اوباما ته د افغانستان پوځي ماموریت له پخواني ولسمشر د ته په میراث پاتې شو. دغه میراث اوباما چیرته ورسو؟ په تیرو اتو کلونو کې د افغانستان په اړه د اوباما مهمې پریکړې او عملي پریکړې څه وې؟ احمد شیبار جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د 43 ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ دوهمه 4 کلنه دوره نن پای ته رسیږي. د تلپخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش څخه د افغانستان پیچلی پوځي ماموریت نیمګړی پاتې شوی و. اوباما د 2008 کال په جولای کې وویل چې موږ باید په بشپړه ځواک د اوسامه بن لادن، القاعده، طالبانو او هغو نورو تروریستانو پر ضد هڅې وکړو چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په برید کې چې پر امریکا وشو لاس درلود. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي په دې باور دي چې باراک اوباما ونه توانېده چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او خپلې ژمنې عملي کړي. پوهاند و دیر ساپای وایي
بیشتر دورې ماموریت اوباما و
د اوباما د کار دوره او له افغانستان او سیمې سره د اړیکې تر ډېره د ډیموکراسۍ او ډیموکراتانو له نظره داسې وه چې له تروریزم سره مبارزې او په افغانستان کې د مخدر موادو کر او قاچاق مخنیوي ته ډېره توجه ونه شوه. د امنیت شوالی ته چې د ناټو او امریکا اصلي هدف و له بده مرغه څرنګه چې په کار و هغه سیاسي ونه شوې. خو بل لور ته چې ګورو ولسمشر اوباما په تیرو اتو کلونو کې د افغانستان د مسلې په اړه یو شمېر مهم کارونه ترسره کړي دي. د اوباما له مهمو پریکړو کېدای شي چې و هم افغانستان ته د 10,000 اضافي سرتیرو د استولو مسله یاد شي. بل د پاکستان په بټاباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر ضد عملیاتو ته اشاره وشي. دریم هم د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژنه یاد شي چې تیر میلادي کال د جون په 22مه په بلوچستان کې د بی پیلوټ امریکایي الوتکې په بریک کې ووژل شو. د اوباما په وخت د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر دمړینی خبر هم خپور شو او د واشنگتن او کابل ترمنځ ستراتیژیک تړون هم یو مهمه مسله ده چې د اوباما په وخت لاسلیک شو. اوباما په 2009 کال کې د ولسمشر په توګه د خپل کار د پیل په نهمه میاشت کې پریکړه وکړه چې نور 10,000 عسكر افغانستان ته ولېشي. د پخپل دغه پریکړه د خپل ولسمشر ترګردو سخته پریکړه بللې او له هغه دفاع کړې. اوباما وایي دا پر ځای پریکړه وه ځکه چې هغه مهال طالبان پیاوړي شوي وو. اوباما د خپل ولسمشر په لومړۍ دوره کې د افغانستان د وخت له ولسمشر حامد کرزي سره کله سړې او کله هم تودې اړیکې لرل. دا اړیکې هغه وخت لا پسې سړې شوې چې حامد کرزي له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیکه ډډه وکړه. خو د اوباما او کرزي د سړو اړیکو سربیره د 2012 کال په مې میاشت کې چې کله اوباما کابل ته سفر وکړ د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک شو. په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې موجودیت د امریکا د پوځي مداخلې اصلي علت و. د اوباما د ولسمشر د لومړي دورې په نیمایي کې د القاعده شبکې پر مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې بریتو شو. اوباما د 2012 کال د می په لومړي نیټه د غلا سراوړنه داسې اعلان کړ.
Good evening. Tonight I can report to the American people and to the world.
ما شام بخیر. نن شپه زه کولای شم چې د امریکا خلکو او نړیوالو ته دا خبر ورکړم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړی دي چې په هغه کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو. هغه تر هغه چې د زرګونو نارینه وو، ښځینه وو او ماشومانو د وژنې مسؤل وو.
Men, women and children.
اوباما د خپل ولسمشر پاتو کلونو کې څلور ځله افغانستان ته سفر وکړ او هر ځلې په افغانستان کې لمیشتو امریکایي ځواکونو سره ولیدل. د روسي ځل لپاره اوباما په 2014 کال کې لپخوانی ولسمشر کرزي سره وکتل او تر هغه وروسته د دواړو مشانو ترمنځ اړیکې نور هم پسې خړ پړ شول. اوباما بیا په 2014 کال کې د افغانستان د ولسمشر تر انتخاباتو وروسته له نوي افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل. د حامد کرزي برعکس د اوباما او اشرف غني اړیکې تودې وي او شي وي. وړ مشپله اوباما اشرف غني ته زنګ وهه، له هغه سره یې خدای پاماني وکړه او ورته وی ویل چې د افغانستان او امریکا د مشرانو نشتی همکاري د قدر وړ ده. ولیدل شي چې ډونالډ ترامپ چې سر له سبا د امریکا ولسمشر کیږي د افغانستان له مشرانو سره څه ډول اړیکې ساتي او د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده ترامپ څه پریکړه کوي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
مننه چې آزادی رادیو تا غوښتل د ډیرو په ټول افغانستان کې په دولش پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. همدارس facebook.com/azadiradio هم مهروي دی آزادی رادیو پښتو فیسبوک ته. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2014 کال د افغان خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی کال وو. دغه کمیټه د پنځمې پورس د افغان خبريالانو د وژنو او وهلو ټکولو اړوند شپږ میاشتې نه راپور خبر کړ. په راپور کې راغلي پر روان کال کې په افغانستان کې 14 خبريالانو وژل شوی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې 2014 میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره دومره خطرناک او خونړی کال و چې ساره د افغانستان د خبريالۍ په تاریخ کې نه لیدل کیږي. دغه کمیټه مسؤلینو د پنځم به پورس د افغان خبريالانو د وژنو او هلو ټکولو او لدوی سره د ناوړه چلند شپږ میاشتنه راپور خپور کړ. د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفي وویل چې په دغه راپور کې د 2014 میلادي کال د جولای لمیاشتې څخه تر دسمبر پورې د افغان خبريالانو ستونزې شامل دي. خاغلی شریفي په تیر میلادي کال کې په مجموع کې د افغان خبريالانو د وژنو، ټپي کېدو او داسې نورو زورونو شمیرې داسې بیان کړې.
د این سال 13 نفر خبرنگارا به قتل رسید. در مجموع ما 101
په دې کال کې 10 خبرنگاران وژل شوی دي. په مجموع کې مو په دې اړه 101 قضیه ثبت کړي چې اتاتیا پکې د خبرنگارانو وهل ټکول له دوی سره زور زیاتی، د دوی پر وړاندې ګواښ، سپکاوی او د خبرنگارانو ټپي کول شامل دي.
د موبایل په دې برخه کې د سکم لسو وژنو مسؤلیت د طالبانو تر غاړې کیږي، خو د درې نورو وژنو لامل تر اوسه څرګند نه دی. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې راغلی چې د افغان خبریالانو د مرګ ژوبلې او ځورونې پیښې د 2015 میلادي کال په پرتلا 80% زیاتې شوې دي. همدارنګه راپور وایي چې په 2016 میلادي کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 50% موارد د دولتي مسؤلینو، 40% د طالبانو او 14% د ناپیژاندو کسانو پر غاړه دي. د دغه کمیټې مسؤلینو دا هم وویل چې که په هیواد کې د روانو ناامنیو مخه ونه نیول شي، په راتلونکي کال کې به هم ورته پیښې ولیدل شي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې که حکومت د رسنیو فعالیتونو ته لازمې اسانتیاوې برابرې نه کړي، د ډېرو رسنیو فعالیتونه به په ټپه ودرېږي. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت افغانستان باید حمایت بکنه از نظر امنیتی خبرنگاران.
افغان حکومت باید له امنیتی پلوه د خبرلانو ملاتړ وکړي او که په همدې ډول ادامه ولري او حکومت په دې برخه کې خپلې ژمنې پوره نه کړي، یو شمېر رسنۍ به وتړل شي او موږ به په هیواد کې د رسنیو د توقف شاهدان اوسو.
طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې د مخه دا ډول راپورونه ناسم او یو اړخیز بلل دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب د دوی په لومړیتوبونو کې دی.
د افغانستان د ملي موسیقي انسټیټیوټ رئیس د دې انسټیټیوټ د یو شمېر زده کوونکو په مشرۍ په سویس کې د سږ کال په اقتصادي غونډه کې ګډون کړی. د دغه انسټیټیوټ دا نجونې چې په سویس کې د کنسرت لپاره ورغلي ټولې د زهرې په نوم د یو ارکستر غړي دي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس او 1993 کال د ازادي راډیو د کال شخصیت د نړیوال اقتصادي کانفرنس په څنډه کې یوې غونډې ته په نړۍ کې د موسیقۍ له لارې د مثبتو تغیراتو راوړلو په اړه هم خبرې کړي دي. ملالۍ بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د یو شمېر ښځینه زده کوونکو په مشرۍ د دې انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست په سویس کې په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړ. په دغه غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ په داووس کې وسوه، د پیسو نړیوال صندوق د مشرې کریسټین لاګارد په شمول یو شمېر مشهورو کسانو ګډون کړی و. د داووس اقتصادي کانفرنس نه یوازې پر نړیوال اقتصاد تمرکز کوي، بلکې یوه فرهنګي برخه هم لري. ښاغلی سرمست له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه غونډه کې دی یوازینی افغان و چې د افغانستان په استازیتوب یې ګډون وکړ او په نړۍ کې یې د موسیقۍ د مثبتو اغیزونو په اړه خبرې وکړې.
د ډېر ویاړ ځای دی چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د موسیقي له هغو بریالیو ادارو څخه دی چې وی کولای شو پر ټولنه مثبت اغیز ولري او د کوچنیانو د ژوند په تغیر کې ډېر رغنده رول ولوبوي.
ښاغلی سرمست تر دې مخکې هم په 2014 کال کې په همدې غونډه کې ګډون کړی و او دغه کانفرنس ته یې وینا کړې وه. ښاغلی سرمست وایي د 2014 کال پر مهال د خپلې وینا او د افغانستان د ارکسترا د موسیقۍ له لارې وکولای سو د نړیوالو پام د افغانستان فرهنګي برخې ته راوړوي او له همدې کبله د دوهم ځل لپاره دغې غونډې ته وبلل سو.
ما په ټوله کې د هغو ننګونو په اړه چې د افغانستان ځوان نسل ورسره مخامخ دی خبرې وکړې. د هغو ننګونو په اړه چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ورسره مخامخ دی، په ځانګړې توګه چې زده کوونکي ورسره مخامخ دي. د خپلې وینا پر مهال مې هغه لاسته راوړنې یاد کړې چې اوس مهال یې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لري، لکه د مدني ټولنې په رامنځته کولو کې، د افغانستان د ځوانانو په ژوند کې په مثبت تغیر راوړل وستلو کې، او افغانانو ته د خپل منځي خبرو زمینې په برابرولو کې مې د دغه انسټیټیوټ د رول په اړه خبرې
وکړې.
ښاغلی سرمست وایي د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو د جلب لپاره به خپلې خبرې تعقیبوي او د دې کانفرنس په اوږدو کې له یو شمېر نړیوالو مشرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ډونالد ټرمپ لمړني اجرایي اقدامات به خوی د براک اوباما ځینی پالیسۍ لغوه کړي. دا د هغې مقالې په یو برخه کې راغلی چې رویټرز خبري اژانس پرون خبره کړه. فریبا ظاهر د دې مقالې جزئیات ورکوي.
د
په دې مقاله کې راغلي چې تمه ده د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ تر لوړي وروسته ځینې اجرایي اقدامات وکړي څو خپل عمده لومړیتوبونه پر مخ یوسي او د تلونکي ولسمشر باراک اوباما ځینې تګلارې لغوه کړي. د ترامپ دغه لومړني اجرایي اقدامات به شایي څه باندې 215 فرمانونه لغوه کړي چې ولسمشر باراک اوباما د خپلې اتکلنې واکمنۍ پر مهال لاسلیک کړي وه. په دغو اقداماتو کې یوه د کډوالو موضوع ده. د ولسمشرۍ د انتقال ډلې ته نږدې کسانو ویلي چې د جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ سلاکارانو سپارښتنه ورته کړې چې د خپلې دندې په لومړۍ ورځو کې دې د امریکا متحده ایالاتو ته د کډوالو ورتګ محدود کړي. دغه سرچینې وایي شایي ترامپ د ډاکا په نوم هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې یې باراک اوباما هغو کسانو ته چې په ماشومتوب کې امریکا ته په غیر قانوني توګه ور وړل سوي دي اجازه ورکړې چې په هغه هیواد کې تر 2 کلونو پورې کار یا تحصیل وکړي. دا جواز څه باندې 200,000 کسانو ته ورکړل سوی و. ترامپ به شایي د اوس مهال لپاره د دغو کسانو ته ایستلو اقدام ونه کړي. د ګوانتانامو زندان بله هغه مسله ده چې باراک اوباما په 2009 کال کې واک ته رسیدو سره د دې زندان د تړلو ژمنه کړې وه. اوباما د دغو بندیانو شمیر په تدریج سره کم کړ چې د وروستي خبر له مخې د جنوري پر 19 د نورو 4 بندیانو په انتقال سره اوس په دغه زندان کې 1,000 تنه پاتې دي. پینتاګون د دې پرونی اقدام په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی، خو سعودي عربستان ویلي چې یو خوشي سوی بندي د سعودي عربستان وګړی و او خپل کور ته ورسېد.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ته. د افغان طالبان یوې سرچینې ویلي هڅه کوي عربي متحده اماراتو ته بیا ډاډ ورکړي چې د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې پر عربي ډیپلوماتانو په برید کې دوی لاس نه لري. د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونو نن د سهارا جام نیمه پای لوبه پیل کړې. افغان ټیم ټاس ګټلې او د فیلډینګ یا بالینګ انتخاب کړی دی. ترکمنستان وایي په پام کې لري د ټاپي په نوم د ګازو د نل لیک سره په څنګ کې د برېښنا د انتقال یو پیاوړی مزه هم جوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن کې د نوي ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړی مراسمو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوی. ښاغلی ترامپ د افغانستان په وخت نن شپه پاتې نیمه بجو لوړه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي په لیبیا کې د امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې څخه باندې اتیا وسلوال وژل شوي دي. او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د هغو اسنادو وروستۍ برخه خبره کړه چې امریکایي کمانډویانو په 2012 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن پر پټنځای د برید پر مهال ترلاسه کړی و. مانانه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د راپورونو او خبرونو برخه دلته ختميږي. له دې وروسته د نوي فکر اونیس پروګرام تاسو ته خبريږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه داوود تپان يم. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو ده پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړولو لړۍ. د باس ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی مدني فعال سمی الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد دیمل خمر، د وطن پال زلمی ټولنې مشر منور اندیال، د پکتیا یو شمیر زلمی د وطن پال زلمی تر چتر لاندې سره راټول سوي دي. کور په کور، دروازه په دروازه ګرځي، له چارواکو، سیاسيونو، تجارانو، فرهنګي شخصیتونو نه کتابونه راټولوي او اراده یې کړې د سیدی پکتیا په 1300 کې به کتابتونونه جوړي او دغه کتابتونونه نه بعد خوندوي زده کوونکي په اطراف کې هغه زوکي لیکوال، شاعران یا فرهنګیان سیاغوي مطالعه سره شوق لري ولی کتاب ته لاسرسي نه لري، دغه لپاره په ټولو ولسوالیو کې کتابخانه جوړي. دغه کتابتونونو اراده څنګه پیدا کړه، څنګه به وکولای شي دغه کتابتونونه جوړه او پالي؟ نو د نن ورځې په باس کې به وڅېړو. په پیل کې به په دې وغږیږو چې څنګه دغه ځوانان تر اوسه پورې توانېدلې دي چې خپل کمپاین ته دوام ورکړي او دغه کمپاین تر کومه بریده رسولی. په دویمه برخه د باس کې به په ستونزو غږیږو چې دوی په وړاندې ستونزې څه دي، او دریمه برخه د باس به مدې ته ځانګړې وي چې حل لارې پیدا کړو هغه ستونزې چې دوی په وړاندې موجود دي او د دوی غوښتنې وړاندیزونه به هم واورو. ټولو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راځي. په پایل کې هم د وطنپال زلمی په اړه راته وایسي. وطنپال زلمی څنګه یو اداره ده؟ نو د منور اندیال نه به یو پښتو سیده موږ ته وایي سی څنګه دا فکر ورته پیدا سی داسې یو ټولنه باید جوړه کړي سی دوی په ولسوالیو کې کتابخانې جوړې کړي.
د وطنپال زلمی په اړه زه دومره وایم چې دغه د ځوانانو کړی چې ډېره موده مخکې یو فکری کړی وه او د فکر د توافق له مخې سره یو ځای شوي ول او پکدا کې مدني فعالیتونه کول هغه هم د یو جوړښت نه ورهاخوا بې جوړښته. وروسته له ډېرې مودې بیا موږ یو پلان ونیو چې موږ باید د یو ادرس څخه دغه فعالیتونه پیل کړو. هغه هم یو مدني بنسټ وي چې وروسته له مشورو بیا په دې وتوانېدو چې دغه بنسټ هم رامنځته کړو.
ایمل استاد تاسو په دې بنسټ کې غړیتوب لرئ، د دې بنسټ په اړه تاسو هم راته ووایي. ته د پانتون منهاج د پانتون دی استاد او د دې بنسټ دی یو غړی.
ډېر سره ورته فکرونه ډېر حتی مشترک او یو فکر باندې سنبال ځوانان و. نو دا اړتیا احساسېدله چې دوی باید د یو منظم او یو قانوني او یو مدني بنسټ له لارې خپل فعالیتونه سره منسجم کړي. نو دا بنسټ چې د وطنپال زلمی په نامه دی د رامنځته کړ. او موږ په پکتیا کې هم په نورو مدني ټولنو کې یا غړیتوب مو درلود یا نه درلود، خو د دوی مشاهده مو کړې ده، د دوی کړنې مو لیدلې دي. متاسفانه ټولې به نه یادو، خو ځینې مې داسې ټولنې وي چې د مدني فعالیتونو په نامه دوی ډېر منحرفې کړنې دوی کولې، حتی دغه فعالیتونه یې ډېر بدنام کړي وه. نو دا ټولې علتونه او اړتیا وه چې موږ دې ته مجبور کړو چې نور نو باید منفرد فعالیتونه پرېږدو او یوازې په دې بسنه ونه کړو چې زموږ فکر سره یو دی. نو دا ملګری سره راټول شول او د وطنپال زلمی په نامه د بنسټ له لارې لومړی کار د کتاب ټولونې شروع کړ چې تر دم ګړې پورې ښه په خوند کې روان دی او لا به هم روان.
مننه پیوند صاحب، تاسې هم راته وایي د پکتیا د یو ځوان په حیث تاسو دغه پروګرام له نږدې څارلی ده او ورسره کله کله مرسته ورسره کړې مانوي او مادي.
دا د کتاب راټولونې دود په ټول افغانستان کې په پکتیا کې دا لومړنۍ تجربه او بل د وړو کتابخانو یا د داس کلیوالو کتابخانو جوړول فکر کوم په افغانستان کې هم لومړنۍ بنسټ وي. تر اوسه پورې کوم بلې دغسې مدني ټولنې دغه چاره نه وه ترسره کړې. د پکتیا ټول ځوانان او مدني ټولنې او قومي مشران او وکیل صاحبان دی ولایت شورا او دی ولسی جرګې له دغه کمپاین سره ملګری دي. اکثره ډېر فیسبوک لاره ډېر مخامخ ډېر نیبل چا په ادرس باندې زه څومره معلومات لرم دوی ته حوال را لېږلې دي، مرستې ډاډي ورکړی ده. همدا ډول دغه کمپاین لا پاتې ده او لا به دوام لري تر پسرلی پورې. نو موږ ټول دې ته خوشبینو او یو ډېر ښه اقدام ده، یو ډېر ښه نیک کار ده.
تر اوسه پورې وطنپال زلمیو کوم کارونه کړي؟ لومړیتوب یې څه و اندیال صاحب؟
پیل کې موږ یو داسې فعالیت نه شروع کړ چې هغه د پکتیا په کچه خو څه چې د افغانستان په کچه وستایل شو او دغه د مدني فعالیتونو هغه د څرنګوالي یا د رښتینې صفتې چې دی هغه څه دی، هغه موږ د وطنوالو ته یا پکتیاوالو ته خصوصا دغه دا فکر مو ورکړي چې مدني ټولنې اصلا باید داسې فعالیتونه وکړي چې هغه د ټولنې او د وطن او د حکومت چتر لاندې دغه فعالیتونه وکړي او دغه فعالیتونه اړین دي چې باید وشي او د دوی دنده هم همدغه ده. د پکتیا کې ډېرې داسې ټولنې شته چې رامنځته شوي دي خو فعالیتونه یې په نشت حساب دي. ډېرې دغسې دي زیاتې شته چې ښه فعالیتونه هم کوي، خو موږ دغه تصور بدلول غوښتل او په څنګ کې مو ورسره دا ستره اړتیا وه چې په ټولنه کې احساسېده چې دلته پکتیا کې د مطالعې دود دا ډېر پټي ده. کچه کې سره څنګ کې موږ غوښتل چې پکتیا کې د مدني ټولنو ترمنځ یو د سالم رقابت یو میدان هم جوړ کو.
ایمل استاد تاسو راته وایي، تاسو خپل خبرو کې مو ویل چې په تیر کې مدني ټولنه غړول چې لازم و پکتیا کې کار نه وکړي کړي ما غو په نشت ثابت څه فکر کوي د دې کتابتونونو د جوړولو سره به هغه د فرهنګ په غوړېدو کې څومره کار سوي؟
د کتابتونونه د پکتیا د دیارلس ولسوالیو لپاره د کتابتونونو د جوړولو په موخه دا کار شروع شوی دی. نو یو ملي چاره ده او دغه ملي والی د دې چارې اتمن د دې باعث کیږي چې ملی فرهنګ زمونږ وده وکړي، ملي چارو ته نور بیا خلک نه په سپکه سترګو وګوري او نه یې په یو ملامت یا انداز وکړي، بلکې بډېر زغرده یې وکړي. ځکه چې اکثره فعالیتونه دلته بلکې دل یوه ستونزه بدا وه چې د بیلابیلو کړیو اشخاصو سیاسي تنظیمونو او د دغه سې نور چا خلکو افرادو لخوا به تنظیمېدل او بیا به د مدني فعالیت په نامه معرفي کېدل. بله ستونزه بدا وه چې تر مرکز محوره فعالیتونه به وه، اکثره چارې به د ولسوالیو چې ډېر محروم خلک دي، یوازې له کتاب نه دوی محروم نه دي، یوازې له لوست نه دوی محروم نه دي، په بیلابیلو عرصو کې د ژوند ډېر ډېر محرومیتونه لري. نو موږ د خپل وس مطابق دغه یوه محرومیت چې هغه دوی له کتاب او له لوست نه ډېر سخت محروم دي، دې ته په کتو سره دغه چاره را پیل کړه. نو موږ وایو چې دا چون یوه ملي پروسه ده، یا کمپاین دی او یوه ملي چاره ده، او موږ یې په خورا نشته امکاناتو کوو، او تر دې مهاله چې په زرګونو ټوک کتابونه مو دا تیار را ټول کړي دي، او انشاءالله موږ بیخي ډاډه یو، بیخي باور یو چې په دې کتابتون په نورو اړوندو توکو او لوازمو کې به هم د هغو په را پیدا کولو کې به هم ستونزه ونه لرو. نو زه باوري یم چې دغسې اخلاص موږ ملګري لري، او په عین حال کې دغه ملي ژمنتیا چې دوی لري د کار لپاره، دا به انشاءالله د دې باعث کیږي چې سبا به یو بله ټولنه هم دغسې یو ملي کار ته، دغسې رښتیا واقعي مدني او یو یو ټولمنلي کار ته تابعه به کوي او دا به ترسره کوي.
تاسو اوس راته ویلی سئ څومره کتابونه به مرا ټول کړي تر دې دمه، او په کوم لارو مرا ټول کړل؟
موږ خو مخکې له دې چې د کمپاین پیل شي نږدې دوه اونۍ مو د فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو له لارې کمپاین وکړ، چې بیخي موږ کله چې په دې ډاډه شو چې دا کمپاین کامیابیدونکی دی، نو بیا مو له دوه اونۍ نه وروسته د پکتیا پوهنتون د ونډو په تالار کې رسمي پرانیست ونډه وکړه، او د همغې رسمي پرانیست ونډې نه نږدې تر دا مهاله پورې چې د ټوله موده نږدې درې میاشتې کېږي، نږدې 2000 پورې کتابونه نقد موږ راټول کړي دي، او هغه واده شوي او هغه چې موږ بیخي پرې ډاډه یو، هغه مراجع او هغه ځایونه چې موږ تر اوسه پورې هلته ورتګ نه دی شوی او د پلان له مخې د ټولې سنبالوو هلته به ورځو، نو موږ انشاءالله باوري یو، او موږ خپله شمېره دغه 20000 ته ټاکلې ده چې 20000 کتاب باید موږ ولرو تر څو د پکتیا په 14 ولسوالیو کې کتابتونون باندې بیا وویشو. نو تر دې مهاله 2000 کتابونه نقد را سره دي، په عین حال کې ځینو ملګرو چې موږ لومړی د کتاب غوښتنه ترې کړې، خو دوی د خپل وخت په کتو سره او خپلو امکاناتو په کتو سره دوی بیا نقدي مرسته کړې دي، وایي تاسو کتابونه بیا تاسو پرې واخلئ. نو نقدي مرستې هم له موږ سره ډېر خواخوږي کړې دي چې مننه ترې کور ودانۍ ټولو ته وایو. نو هغه هم را سره شته چې دغونه به هم د کتاب ټولونې په کمپاین کې په عین حال کې د کتابونو هغه کتابونه چې اړتیا احساسېږي او مفید کتابونه دي، هغه په پیسو رانیسو او د کتابتونونو د غني کولو لپاره به استفاده ترې کوو. نو انشاءالله زه ډاډه یم چې د کمپاین دغه موده چې موږ راتلونکي نورې دوه میاشتې ورته ټاکلې یا دوه نیم میاشتې، په دې کې به کېدای شي دغه شمېره چې موږ 20000 ټاکلې، خو کېدای شي له دې نه هم ورواوړي او دغه تعداد کتابونه موږ پوره کړو تر څو یو لسوالۍ ته وشو.
ډېره مننه پیوند صاحب، تاسې هم په لنډو راته ووایي چې د کتابونو په راټولولو کې تاسې د دوی سره څه کړي دي، مدني فعال پایس یا ستاسو نورو ملګرو یا پکتیاوالو دوی سره څه کړي دي؟
ډېره مننه. په سر کې یو دوه خبرې اضافه کول غواړم، مخکې له یاد ووتلې. یو خو دغه کار چې پکتیا کې مثلا د ځوانانو شروع کړ، یو لوی ذهنیت یا یو لوی تغییر یې راوسته د خلکو په مخ کې. مخکې به دلته مدني ټولنو یو خو د خلکو منځ کې ډېر یو بد انځور یې لاره، دوی فکر کاوه چې یوازې مدني ټولنې باید د سیاسي استفادو دپاره جوړې شي، یا مثلا د مالي پیسو د پیدا کولو لپاره باید مدني ټولنې جوړې شي، نور فعالیت واضح نه و معلوم چې مثلا مدني ټولنې باید چه وکړي. دغه کمپاین چې د کتابونو د راټولونې یا د کتابخانو د جوړولو د کمپاین پروسه وه، دا د دې په پیل سره یو خو د مدني ټولنو هغسې جوړې وي، دي غو سره دا ذهنیت پیدا شي چې دوی باید له دغه نه بل ښه دغسې یو ابتکار وکړي، مثلا پکتیا دپاره کار وکړي او یا افغانستان لپاره کار وکړي، او دغسې باید په لویه کچه خلکو کې وستایل شي. دویم کار چې کله دوی د کتابخانې جوړې، زه باوري یم چې له دې نه په هر کلي کې 100 ځوانان په ورځ کې دي یا په هفته کې له دې کتابونو استفاده وکړي، له دوی سره خامخا د وطن په اړه باندې، د دنیا په اړه باندې، د ټیکنالوژۍ په اړه باندې، د درس په اړه باندې، د ټولو په اړه باندې یو 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 څه شی په ذهن کې پاتې کیږي او فکر ورسره پیدا کیږي، او دغه کتابخانه باعث د دې کیږي په هر کلي کې 4-5 تر 100 پورې ځوانان
دغه یو غلطی لارې نه راولي ښې لارې ته دا بل ډېر لویه ګټه مثلا په دې کې ده. دویمه خبره دا ده چې اوس موږ اوس هم په ډېرو سیمو کې کتاب او قلم ته ډېر په بد سترګه په ځینو سیمو کې قتل کېږي، یا که په بد هم نه ورته قتل کېږي، ډېر په بېمانه سترګه ورته قتل کېږي، ډېر ارزښت نه لري. د دې کتابخانو په جوړولو سره به د خلکو سره د کتاب ارزښت پیدا سي، خلک به په دې پوهېږي چې دغه ځوانان سي په دومره ستړي حالت کې یا په دومره لویه کچه باندې یا مثلا په دومره لوی هدف باندې دغه کتابونه راټولوي، خامخا د کتاب کې یو چی شته او خلک باید مطالعه کړي. د دې تر څنګ تا پوښتنه وکړله د موږ د مرستې په اړه باندې، موږ همیشه دوی سره مرسته کړې ده، هم د کتاب ټولونې په برخه کې، هم د مشورو په برخه کې، هم د کسانو د معرفي په برخه کې، او اکثره مدني ټولنو پکتیا کې چې کومې دي دوی سره هم مشورې کړې، او زه باور یم چې ډېرو دوی سره نور کومک کړی ده، نورو مدني ټولنو او څه چې پکتیا کې خواخو کې دي څه د علم مینهوال دي ټولو اکثره مرسته کړې ده له دوی سره کتابونو په راټولونه کې.
ډېره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو. د بحث په دویمه برخه کې د نن ورځې د بحث موضوع مو ده په پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړولو لړۍ. دغه لړۍ د وطنپال زلمیو بنسټ جوړ کړی. د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو پارلمان غړی او مدني فعال سمیع الله پیوند، د پکتیا پانتون استاد او مدني فعال ایمل خمر، د وطنپال زلمی بنسټ مشر منور اندیال. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د بحث په دویمه برخه کې له ژمنې سره سم پر ستونزو غږیږو. له پیلې له استاد مل خمر نه کو، د وطنپال زلمو بنسټ په وړاندې د غټې ستونزې چې دي یا غټ چیلنجونه څه دي؟
یوه تر ټولو لویه ستونزه چې دا چې موږ ټول ملګرو سره مخ دي، خو زه ستونزې که یادې کوم په دې معنا نه چې موږ نه یا دا کار ته ژمن نه یو یا بې ونه کړو، خو ستونزې شته. هغه دا ده چې موږ بیخي له تش لاسته کار پیل کړی دی. مونږ مثلا د کتابتونونو جوړولو لپاره، خیر کتابونه خو به په هر صورت مونږ دا پتیلې هم ده چې په سوال دی که په زارۍ ده که په هر ډول وي، انشاءالله دغه تعداد کتابونه به راټولوو، خو کتابتونونه بیا نور لوازم غواړي. مثلا الماری لګېږي، میز چوکۍ هلته د ناستې ځای برابرول، دغه یا یو منظم ځای لرل په ولسوالۍ کې، دغه سهولتونه برابرول دا ضرور دي چې ولري یو کتابتون. نو او په نهاله کې دغه ستونزې هم دي. بل مونږ د کتابتونونو د کتابونو د راټولولو لپاره باید سفر وکړو، لاړ شو نور ولایتو ته. یوازې په پکتیا کې خو هم چې مونږ څومره وسه کې دولا هم لګیا یو، دا کار خو کړی دی، کمپاین روان دی، خو نورو ولایتو ته په تګ راتګ کې مثلا هلته اتمن به یو دوه درې شپې کوو مونږ ټول ملګري د اوسېدو لپاره، یا مثلا د کتابونو د راټولولو لپاره څه نا څه بدې امکانات لازم دي چې باید ولرو. نو په دې برخه کې هم موږ له ستونزو سره مخ یو، خو انشاءالله هڅه به کوو چې دا ستونزې هم د خواخوږو او ملګرو په ډاډ چې موږ یې پرې لرو دا به هواروو. نو تر ټولو مهم همدغه، یا خیر ستونزه به هم ډېره نه وي، خو هغه ډار چې موږ سره د فکر چې موږ سره د هغه دا ده چې په ولسوالیو کې به د وړ او لازمو ځایونو مهیا کول کېدای شي موږ لپاره یوه ستونزه وي. نو له دولت نه دا غواړو چې دوی دې موږ سره که څه هم کېدای شي دا یوه دولتي چاره وای، کېدای شي دا د یوې دولتي چارې مسؤلیت وي چې دا کتابتونونه دوی باید جوړ کړي، تا د فرهنګ وزارت او تا د کلتور ریاست او داسې نورو. خو دا چې موږ اوس تر دې حده ورسره همکاري کوو او لا یې هم ورسره کوو، نو غوښتنه مې ترې دا ده چې لږ تر لږه د کتابتونونو لپاره په د الماریو د میزو چوکیو او داسې نورو ته اسانتیاو په عین حال کې د یو ځای ځای ګوټي چې هلته خلک ورشي کتابتونونه کتابتونونو استفاده وکړي او د کتابتون په نامه یو احاطه وي یو کوټه وي. نو د دې دا ټولې هغه ستونزې دي چې هر څوک یې ورولی شي، دولت یې کولی شي، نور ملي تجارې کولی شي، نور مدني فعال مرسته کولی شي، وکیلان یې کولی شي. دا هغه ستونزې دي چې کتابتونونو په جوړولو کې یا حتی اړتیاوې هم دي چې دوی کولی شي موږ سره مرسته وکړي.
مننه منور اندیال. تاسو د بنسټ د مشر په توګه د غړیو نظر راته وایي، دوی په وړاندې به کوم خنډونه یې مثلا ولسوالیو ته په تګ راتګ کې ستونزه لري، امنیتي مشکلات یا هر مسله چې تاسو یې لري؟
پیل کې خو باید زه دا ووایم چې زموږ هغه ملګري چې سره راټول شوي یو، موږ دا سره ویلي دي چې موږ باید کومې ستونزې سره مخ نه شو، که مخ کېږو خپله دومره انرژي لرو چې هوارې کړو. بیا هغه ستونزې چې هغه په فزیکي انرژۍ باندې بنیاد دی هغه موږ ته ستونزې نه شي کېدی او موږ په دې برخه کې موږ باور لرو چې انرژي لرو په دې برخه کې کومې ستونزې سره نه مخ کېږو خو بیا هم ځینې اندېښنې شته لکه استاد چې یادونه وکړه چې هغه زموږ سره تشویشونه دي لکه ځینو ټاکنه ده چې موږ دا فکر لرو چې که زموږ دغه کتابتونونه مؤثر نه شي دا به هم ښه خبره نه وي د موثرتیا یو فکر موږ سره شته چې موږ کوم ځایونه وټاکو چې هغه موږ هدف دغه دی چې د کلیو ځوانانو له څخه استفاده وکړي موږ وایو چې دا ځایونه م ټاکلي وایي چې له هغو څخه د کلیو ځوانانو هغه د مختلفو سیمو لرې پرتو سیمو ځوانانو د دې کتابتونونو څخه استفاده کړی وای او موږ د خپلې موخې ته رسیدلی وای یو دا غشته موږ سره تشویش دی او بل ځینې تخنیکي ستونزې هم شته چې کتابتونونه باید ولري لکه خمر صاحب مخکې یادونه وکړه او په لویه کې موږ سره دغه فکري ستونزې چې کومې شته یا موږ د تشویش لرو هغه په خپلو منځو کې حل کوو انشاءالله او موږ دا که ستونزې هم شته بیا هم د دې باعث نه کېږي چې موږ د دغې چارې څخه ستړي شو یا د زموږ انرژي کمه شي
ډېره مننه پیوند صاحب د دوی په وړاندې خو ستونزې تا واورېدې ستونزې هم ستا اندېښنې هم ستا د مدني ټولنو په وړاندې هم ستونزې شته په پکتیا کې ولې تاسې به د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره د ځوانانو د پارلمان د غړي په حیث او د نورو مدني ټولنو سره په تفاهم څومره وکولای شي د ستونزې ورسره واري
ډېره زیاته مننه که څنګه چې استاد او اندیل صاحب دواړو ویلې د ستونزې یادونه وکړي یو تخنیکي ستونزې وي یو په بله معنا غادې دوی ځینې تشویشونه تشویشونه په هر صورت باندې هغې کې به ټول په ګډه باندې کار کوو او دغسې ځایونه به ټاکو یا دغسې ځایونه مرکزونه به جوړو چې هغه هلته د کلو هغه نږدې کلي څومره سې ځوانان دي یا د مطالعې مینهوال دي هغه له دې نه ښه استفاده وکړي د کتابخانو نه هم رسیدګي ورته وکړلی سي هم هغسې کتابونه موږ دوی دپاره هلته په هغو کلو کې برابر کړو په سیمو کې سې کوم نور مشکلات ونه لري او دوی یوازې د مطالعې دپاره دغه کتابونه وي نه د مثلا د نورو داسې کتابونه هم شته ټولنه کې څنګه ځوانان نورو لارو ته سوکي تخنیکی برخه کې مخکې موږ دوی بحث کړی کله موږ دوی ګډې ناستې کړې دي بحث مو کړی د ځینو ستونزو ته لاره پیدا شوې ده یو دوه درې لارې مورته پیدا کړي مثلا د ځایونو د انتخاب په برخه کې موږ ممکن د ځینو مکتبونو نه استفاده وکړو د ځینو هغه کلیوالي مرکزونو چې په کلو کې جوړ شوي لږو نه استفاده وکړو یا دوی سره په مشوره باندې ټول ملګرو سره په ګډه د موږ مسؤلیت هم همدا ده چې مثلا دغه ځوانان چې مثلا کار کوي د دوی لپاره د حکومت او د دوی ترمنځ کوم مشکلات دي هغه باید موږ حل کړو د ولایت په کچه باندې مال دوی سره مرسته مخکېم کړې ده اوس هم حاضر یم دې ته چې د اطلاعات فرهنګ ریاست په اړه کوم مشکل دوی لري اوس رایه دغه په برخه کې مثلا معارف کوم همکاري دوی لري د غوښتنه لري د ولایت په کچه باندې دوی کومه غوښتنه لري او حتی په کابل کې له ځینې اداراتونو چې دوی غوښتنه لري موږ د ناستې زمینه مرته برابرو د تک زمینه مرته برابرو او منډه مسولیت پولیس مثلا په دې برخه کې منډه وکړو او دغه مشکلات چې دوی په مخ کې پراته دي دغه حل کړو
ډیره مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو ده پکتیا کې د وړیا کتابتونونو جوړول دغه لړۍ د وطن پال زلمی بنسټ شروع کړي د بحث ګډونوال مو دي د ځوانانو د پارلمان غړی مدني فعال سمیع الله پیوند د پکتیا پانتون استاد ایمل خمر د وطن پال زلمی بنسټ مشر منور اندیال دوی ته د باس په دریمه برخه کې هم ښه راغلاست وایم دوی د کتابونو د راټولولو په دې لړۍ کې پیل د کتابونو راټولولو کړي اوس به په قرار قرار د دوی په خبرو سپول سوالو کې کتابتونونو ته ځینې مشخصي او بیا بل ته کې هغه اما کتابتونونو جوړي د دوی په وړاندې ستونزې ما واورېدې د دوی اندېښنې او تشویشونه ما واورېدل دوی سره به هم حل لارې موجود دي او بل ځینې غوښتنې به لري موږ به د دوی نه په بحث په درېیمه برخه کې د ژمنې سره سم د حل لارو او غوښتنو په اړه واورو چې دوی څه حل لارې لري او غوښتنې څه دي پیل یې هم له سمیع الله پیوند نه کوو د سره یې کومه حل لاره ده سې دغه ستونزې هوارې سي د هوارېدو لارې څه دي
ډېره زیاته مننه لومړی خو دی اول ستونزې سمې یادونه وکړله دا داسې په کلو کې داسې جوین وټاکل سي چې هغه د لاسرسي له لحاظه مثلا ټول ځوانانو ته یو مرکزیت ولري یو او دویم چې موثریت موږ خبره کوو دغسې کتابونه باید کتابخانو کې کېښودل سي مثلا موږ په دې وپوهېږو چې دغه نه ځوانان استفاده کولی سي او دوی دپاره په کار دي ضرورت دي مثلا که موږ په کلو کې په دې کتابخانو کې موږ دغسې کتابونه کېږدو چې هغه د ماسټرۍ د کچې کتابونه یا په ډېر لوړه کچه باندې کتابونه بیا فکر نه کوم چې دا خپله باندې موږ دې ته زمینه برابر وسي د مطالعه دود موږ خراب کړو. نو دغسې کتابونه باید دي چې مثلا په کلو کې تنقید ځوانان چې ماشومان تنقید ځوانان مثلا دغسې د هغو د سویې سره برابر کتابونه سي هغه په دې کتابخانو کې کېږدو چې هغه علمي زده کړه تر وکړي. مثلا د ټیکنالوژۍ په اړه باندې کتابونه مثلا د افغانستان د جغرافیې په اړه باندې مثلا د تاریخ په اړه باندې دغه دینی کتابونه دغسې کتابونه باید دي تر څو دوی مطالعه زده کړي او مثلا مطالعه دود دوی کې عام سي. د تخنیکي ستونزو په برخه کې ما مخکې م یادونه وکړه له سوداګرو سره موږ ځینې سوداګرو سره خبرې کړي غوژمنې کړي دي له ولایت مقام سره موږ خبرې کړي هغو هم د ځینو همکارو وعده کړی ده چې ځینې برخه کې به همکاري کوي. په کابل کې موږ ځینې مشران او ځینې تجارانو سوداګرو سره سي موږ غږېدلي یو یا د فیسبوک له لارې دوی د خبرتیاو یا دغه فعالیت لیدلی ده دوی ستایلی ده او ځمن کې د مرستې وعده کړې ده. نو دغه تخنیکی ستونزې موږ لیست کړي دي د ټولو ملګرو په مشوره باندې او په دې برخه کې موږ هم سره ملګرتیا کوو او دغه تجاران او سوداګر چې کوم دي له دوی یا نور کوم ادارات څه دي له دوی نه هم موږ غوښتنه کوو چې دغو ځوانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي تر څو د تخنیکي ستونزې هم حل شي.
مننه استاد ایمل خمر، تاسې به د ستونزو حل لارې او غوښتنې دواړه راته ووایئ.
موږ خو یو ستره حل لاره چې موږ ډېر پرې ډډه یو هغه دا ده چې انشاءالله خواخوږو چې ژمنه کړې ده اتمن به دا ژمنه ترسره کوي او همدغه ژمنه ده چې موږ انشاءالله د کتابتونونو اکثره اړتیاوې پرې پوره کولی شو. بل زمونږ غوښتنه هم دا ده او زمونږ به انشاءالله راتلونکي کله چې توضیح کوو د کتابتونونو ته له هغو مدني فعالو چې دوی په ولسوالیو کې دي یا په د ولسوالیو په کچه چارواکو نه به موږ د یو تعهد او یو قرارداد په اصطلاح په اساس دوی ته دا کتابتونونه سپارو. موږ تر بل هر چا له کتاب او کتابتون سره ډېر احتیاط کوو، ډېر پام پرې کوو. هغه په دې معنی چې موږ داسې نه کوو چې کتابونه مو راټول کړل په ډېر زحمت په ډېر ډېر خواریو او بیرته با بې ځایه یو چا ته وسپارو چې هلته بیا نه مطالعه شي، نه ځای ولرو، نه نور امکانات ولرو. نو د ولسوالۍ په کچه له چارواکو نه لومړی د یو موظف کس غوښتنه کوو چې یو موظف کس باید وي چې دغه کتابتون وڅاري، خلک مطالعه کولو ته اسانتیاوې برابرې کړي، له دې نه لیدنه وکړي، داسې نه شي چې قلفونه پسې پراته وي او په میاشتو او کلونو باندې بند پراته وي. موږ کتابتونونو لپاره بندیخانې نه جوړو، کتابتونونه جوړو چې پرانیستې وي، خلک ورشي، استفاده ترې وکړي، مطالعه یې کړي، یو کار به مدای وي. بل په عین حال کې موږ ډېرو مدني ټولنه پیژنو چې دوی په ولسوالۍ کې فعال دي، له هغه ملګري راغواړو. لومړۍ غوښتنه همدا ترې کوو چې زموږ غوښتنه دا ده دي چې مثلا بندیږي بنا کتابتونونه، کتابتونونه به محفوظ، کتابونه به محفوظ ساتل کېږي، د مطالعې اسانتیاوې به تاسو ورته رامنځته کوئ، په عین حال کې به یې راتلونکي لا هم پسې غني کوئ. نو موږ د یو مخکښانو په توګه له تاسو سره بیا هم مرسته کوو او موږ په عین حال کې دغه د بنسټ ملګري به وخت په وخت له دې کتابتونونه بیا هم څارنه کوو او ارزو به چې کتابونه مو په کوم حالت کې دي، لوستوالی په کومه کچه دي او مثلا مینوالی په ډېرېدو دي که په کمېدو. نو دغه ټول نقطې او دغه ټولې خبرې په پام کې نیسو، بیا به کتابتونونو ته توضیح کوو یا بیا به د کتابتونونو جوړول ته تابعه کوو. فعلا یوازې په همدې موږ کار کوو چې کتابونه راټول کړو او دغه شمېره یې پوره کړو. انشاءالله راتلونکي پلانونه مو هم دغه نور دي.
ډېره مننه اندیال صاحب، تاسو هم راته ووایئ ستاسو سره یې حل لاره څه ده، په لنډو غوښتنې مو سره شریک.
زه خو په لنډه کې دغه حل لاره ووایم چې موږ یو ملي چاره شروع کړې ده. ملي چاره ده که هر څوک، که دولتي چارواکی دی، که عادي وګړی دی، که مدني ټولنې غړی دی، نو که هر څوک دغه ومني چې دا ملي چاره ده او خپله یې وګڼي که نه موږ پکتیا ته دا کار کوو که نه یا افغانستان ته دا کار کوو، نو دا په موږ پورې تړلی دی. موږ دغه کار کوو، هغه یې خپل یو مسؤلیت وګڼي چې دوی دغه کار کوي، کتابونه راټولوي، خپل هغه انرژي په دې باندې مصرفوي. زه د هم خپله برخه همکاري دوی سره وکړم چې هر څوک داسې وګڼي چې دا ملي چاره ده او دا زما مسؤلیت هم دی. یو ملګری زموږ سره مدري ټولنو کې دینه زی هغه خپل همکاري کوي، دولتي چارواکي موږ ته دغه امکانات برابروي، په دولت باندې یا خپله باندې د ملي جرانه خپله مسؤلیت ادا کوي چې دوی دا کار وکړه، زه به د خپل دوی سره فزیکي کار نشم کولی، دوی سره مالي امکاناتو ته برابروم. نو که چېرته داسې وګڼل شي، موږ هېڅ ستونزه نه لرو، ځکه موږ پکتیا ته کار کوو. غوښتنه زموږ موخه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود عام کړو، او دې سره څنګه چې موږ یو بل ستونزې سره مخامخ کېږو، هغه دغه ده چې پکتیا کې د مطالعې دود ډېر دغه عام نه دی. که چېرته هر څوک د خپل نفوذ په استفادې سره دغه چاره کې موږ سره مرسته وکړي، کمپاین وکړي، یو څه د کتاب ارزښت باندې هر څوک چې خپل نفوذ لري یا خپل د پوهې نه مطالعې ته یو کمپاین وکړي، نو دا به زموږ سره ډېره زیاته مرسته وکړي. دغه زموږ موخه به را لنډه کړې وي او موږ به ضرور رسېدلي یو.
فقط پای کې زه که بحث پای ته رسیدونکی وي، نو غواړم چې ووایم چې موږ د دې چارې کېدای شي مخکښان وبلل شو یا نوښتګر کېدای شو وبلل شو، خو له موږ سره باید سړی سترګې پرې پټې نه کړي. مدني ټولنې، مدني فعال، دولتي بېلابېل خواخوږي چارواکي او با احساسه چارواکي، او په عین حال کې نور ملګري او عام خلک مرستندوی دي، دوی مرستې کوي، د همدوی په ډاډ او همکارۍ او په مرسته باندې موږ ولس ته د عملي بدلون بېلګې وړاندې کوو. موږ مثلا د کتاب په هکله، د کتابتونو په هکله، دوی پر د ارزښت په هکله کلونه کلونه خبرې مو اورېدې، تقریرونه مو اورېدې، لیکچرې مو اورېدې، خو د دې نه وروسته موږ غواړو چې د کتاب ارزښت ته عملي بڼه ورکړو، خلک خپله کتاب وویني، ورشي، مطالعه یې کړي او له ګټې مستفید شي.
ډېره مننه چې تاسو راغلي په باس کې برخه واخیستل.
ډېره مننه.